پیښور کې د ماخستان 11 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کې راځي. زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې واره بیا د نن ورځې مهم رپورټونه دروو. دا خبرونه موږ درته ماخام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت تکرار د خبرو پیل یې له خبرونو. سرټکی تیر ورځ په خیبر پختونخوا کې توپانی باران 15 کسان وژلي او یو یا نور ژوبل کړي دي. حکومتي سرچینې او پختون ژغورنې غورځنګ وايي په کمی سملا کې د جنوبي وزستان استازي او د پختون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر نن له شمالي وزستان گرفتار شوی دی. نړیوال بانک افغانستان د هغو یو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د خزینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. او د اوکراین چارواکو وایي د دې هیواد په جنوب کې یو کلی له روسیې بیرته نیولی دی. بشپړ خبرونه. تیر ورځ د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې تیزې سیلۍ او باران 6 کسان وژلي او یو یا نور ژوبل کړي دي. دا معلومات په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویان شاهزاد خان نن مشال ریډیو ته ورکړل. د نوموړي په خبره باران د بنو لکی مروت ډیر اسماعیل خان او شمالي وزستان ضلع زیات ځپلي دي. د چرواکي زیاته کړې په وژل شو او ژوبلو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. پی ډی ایم ای په عین وخت کې ویلي چې په اغیزمنو سیمو کې یې له ریسکیو یو دوه دوه سره په ګډه امدادي کارونه پیل کړي دي. د جون پر شپږمه هم په یادو جنوبي ضلعو کې تیزي سیلۍ او باران 20 کسان وژلي او شاوخوا یو څلوېښت نورې زخمي کړي وو. حکومتي سرچینې او پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په کامی سملا کې د جنوبي وزستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر نن له شمالي وزیرستانه گرفتار شوی دی. وزیر ډرایور بادشاه پښتین نن د جون پر 19 مشال ته ویل د پاکستان پوځ او ملیشیا ځواکونو په سپلګا سیمه کې علي وزیر له موټر ښکته کړل او یوې نږدې پوځي کلا ته یووړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ ادریس پښتین نن پر ټویټر لیکلی چې وزیر هغه مهال ونیول شو کله چې هغه د کامی سملا په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته روان و. ځایي چارواکو په رسمي توګه د وزیر د نیونې تصدیق نه ده کړې. البته مشال اړیو د پولیسو د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے او د پوځ له څلورو چارواکو سره خبرې کړې او هغوی ټول د نومونو نښولو په شرط د علي وزیر د ګرفتارۍ پخلی کړی دی. یو چارواکي ویلي علي وزیر د پاکستان د پلټن وفاقي ادارې د هغه پر ضد دایره مقدمه کې نیولې ده. اف آی اے د جون پر 18 علي وزیر منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه نور غړو ته نوټسونه استولي ول چې پکې تور پورې شوی چې دوی په خپلو ویناګانو کې د امنیتي ادارو پر ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. منظور پښتین پرون د جون پر 18 له مشال اړیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د یونان په سمندر کې د کښتۍ په ډوبېدو کې د پاکستانیانو وژنو ته په پام د پلټنې لپاره د لوی کچې یو څلور کسیزه کمیټه اعلان کړې ده. نوموړي پرون د جون پر 13 پر ټویټر لیکلي چې د پلټنو وفاقي ادارې او نورو اړونده ادارو ته حکم کړی چې په انساني کاچا کې ښکېلو کسانو پر ضد سخت اقدامات وکړي. بلخوا د پاکستان حکومت پرون په یو بیان کې د دې پیښې په تړاو نن یعنې د جون 13 په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. په بیان کې ویل شوي چې پر حکومتي ودانیو به ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د جون پر 14 د یونان په سمندر کې کښتۍ ډوبه شوې وه چې پکې شاوخوا و نیم سوه کسان سپارول. په دې برخه کې تر سلو زیات کسان مړه شوي دي چې پکې یو شمېر پاکستانیان هم دي. تر اوسه پورې په سلګونو کسان ورک دي چې د موندلو لپاره عملیات روان دي. نړیوال بانک افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د خزینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. بانک نن په خپور کړي او رپورټ کې افغانستان داسې یو هیواد بلل دی چې ورځ تر بلې پکې د ښځو تجارت او د دوی د سوداګرۍ لپاره شرایط او قانوني حالت په خرابېدو دی. په راپورټ کې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان نجونو او ښځو لګېدلو بندیزونو ته په اشاره زیاته شوې چې طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي دي چې د ښځو د سفر ازادي او د یوې دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوې محدودوي. طالبانو تر اوسه د دې راپورټ په اړه څه نه دي ویلي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په داسې حال کې چې نن د جون پر 19 د اوکراین له ختیځې سیمې دونیس څخه د سختې جګړې رپورټونه خپاره شول. کیف هڅه وکړه چې د اوکراین جنوبي سیمې د روسیې له ولکې آزادې کړي. اوکراینیو چارواکو ویلي په ژاپورژیا سیمه کې د پیات خات کی په نوم یو کلی له روسیې بیرته نیولی دی. په زاپوریا کې د اوکراین یوه لویه اټومي بټۍ موجوده ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی بیګا په خپلې یوې ویډیوي وینا کې هوډ ښکاره کړل چې ځواکونه به یې خپله ټوله خاوره له روسي تسلط خلاصوي. په عین وخت کې روسیې اوکراین تورن کړی چې ځواکونه یې د سرحدي سیمې بلګرود پر یوه ښارګوټي بمباري کړې ده. روسیه له تیرو شپاړس میاشتو راهیسې چې اوکراین یې تر بشپړ یرغل لاندې دی تقریبا هر ورځ پر خپلو سرحدي سیمو د اوکراینی ځواکونو د بمباریو رپورټونه ورکوي. د خبرونو پای مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو تاسو ته رپورټونه اورو. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې پرونی بارانونو په خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي. په کامی سملا کې د جنوبي وزیرستان استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر نن له شمالي وزیرستانه گرفتار شوی دی. د غورځنګ یو ځایي فعال حاجي سمد وایي علي وزیر د پاکستان پوز نیولی او دوی نه دي خبر چې چیرته ډوله دی. د جنوبی وزیرستان د وانه اوسیدونکي اندېښمن دي چې په بازار کې د ځینو خلکو لخوا د وسلو په ګرځولو پولیس او انتظامیه ځانونه غلي چولي دي. او د بونیر د انزر کلی مشرانو پر جهیز د بندیز پریکړه کړې ده.
دا یو اضافي رسم دی او د دې نه په اسلام کې اجازه شته او نو د پښتو په دغه کې اجازه شته. دا یو بل سره سیالي ده.
ویل دا لمشال رادیو سره اوسه. اوس پر اوریدونکو رپورټونو ته، تیر ورځ د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې تیز سیلۍ او باران شپږ کسان وژلي او یو او یا نور ژوبل کړي دي. دا معلومات په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویان شاهزاد خان نن مشال ریډیو ته ورکړل. د وویل زیات مرګ ژوبله د ځینو جنوبي ضلعو خلکو ته اوښتي او په خبرې چې هلته امدادي سرګرمۍ روانې دي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای ویان شهزاد خان د جون په 19 خپل تازه رپورت خپرول ورسته مشال لیړو ته ویل چې د اتوار په مخام د صبح ځینې برخو کې تیزو هواګانو غلې او بارانونو په نتیجه کې تر دې دمه شپږ کسان مړه او اویا څخه سیوا ژوبل شوي دي. دی وایي د ځاني ځان علاوه کورونو او ودانۍ هم خرابې کړې دي. دا چې کمې سیمې ډېرې اغېزمن شوې دي او اوس هلته امدادي کاروانې په سړول دي. دوی وایي
کم زیات ضلع متاثر شوی دی کی بنو دے ڈی آئی خان دے لکی مربت تے اور ناتھ تجرستان تے بنو کی دری کسان پا حق لسی دری دی چی پکم کی یو زنانا او دو معشومان شامل دی. دراسی ڈی آئی خان کی یو معشوم دے لکی مربت کی ہم یو معشوم دے اور ناتھ تجرستان کی یو زنانا پا حق لسی دلی دا. چی کم زخمیان دی نو بنو کی طول نزیات زخمیان مخیطرات دی دی پانزوز کسان لکی مربت کی پنزل لس کسان جو بل شوی دی. طول ضلع انتظامیہ چکم داغا الرٹ کلے شوی دا اور امدادی سرگرمی
پی ڈی ایم اور ریسکیو 1122 ترمخا ژوبل شوی کسان ابتدائی طبی امداد ورستو روغتونونو ته رسول شوی دی او درملنه روانه ده. د قدرتی آفتونو د نظم ادارې ترمخه حکومتي پالیسۍ ترمخه به مړو شوی او ژوبل شوی کسانو او دغه ډول ړنګ ودانو ولته به معاوضه ورکول کیږي. د موسمیات محکمې ترمخه راتلونکو شپو ورځو کې به موسم میدانی علاقو کې ګرم وي خو غرضو سیمو کې تیز هواګانو او بارانونه ولې د چهارشنبه د ورځې نه بیا ټول صبح کې د ګرمۍ او درجه حرارت د زیاتېدو امکان دی. پیښور کې د موسمیات محکمې مشر ډاکټر فهیم مشال لیړو ته وایي چې دغه طوفاني بارانونو په اړه هم دوی متعلقه ادارو ته الرټ یا خبرداري وړاندې نه جاری کړو نو ځکه ځیانونه هم دا تیر ځل په شان ډېر نه دي شوي.
د محکمې موسمیات پیښور لاړه چې دی د دې فورکاست په وخت باندې شوی وو چې دې قسم ته موسم به وي چې هواګانې به هم پکې وي او ځې په ځې به تیز باران هم کیږي. نو دغه پیشنگوئی په جبانی سے دینو خلق هم بیا احتیاطی گامون پورته کی نو نقصان کموشی ادروائز مطلب دے کا دے کے سب تاغا نوی شوی نو دا نقصان بڑیر شوی بیا
دایت وندنا چھے دا جون پاش پا گام هم لکی مروت بنو او کارک زلو کے تیز و توفانی برانونو او حواگانو ویش کسان مرکڑیو او دا یو سل سلویخت نسیوائی جو بلکڑیو شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر نن په شمالي وزیرستان کې له هغه ځایه گرفتار شوی دی. د نوموړي ډرایور هم نن مشالډو ته ویلي چې امنیتي سرتیرو د اسپل کې پر چیک پوسټ وزیرونی او لزان سره یو ول پسیمه کې ځینو حکومتي سرچینو هم د نوم نه خول په شرط مشالډو ته د علي وزیر د گرفتارۍ پخلې کړې ده. د غورزنګ ځای مشران وایي دوی خبر نه دي چې امنیتي ځواکونه علي وزیر چیرته وړي، خو زیاتوي چې په میرام شاه کې د غورزنګ د مشر منظور پښتین په مشرۍ خپل احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی دی. یو چارواکي مشالډو ته ویلي چې علي وزیر د پاکستان د پلټن وفاقي ادارې د هغه پر ضد دایره شوې یو مقدمه کې نیولې ده. عمر وزیر حال راکوي.
حکومتی سرچینه او پښتون ژغورنه غورزنګ وای چې د پاکستان قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازي علي وزیر په شمالي وزیرستان کې نیول شوې ده. د علي وزیر ډرایور بدشاه پښتین د جون پر 19 مشال ریډیو ته وویل چې دوی په موټر کې روان وو چې په سپلګا سیمه کې امنیتي ځواکونو علي وزیر کوس کړ او لزان سره فوزی کلا ته یوړو. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل مخکښ حاجی صمد خان مشال ریډیو ته وویل چې علي وزیر نیول شوی خو درک یې معلوم نه دی چې چرته یوړل شوی او دوی د غورزنګ مشر منظور پښتین په مشرۍ کې میرام شاه پریس کلب مخې ته په پرلت هم دغه سې ناستی. د شمالی وزیرستان قومی اسمبلی استاد محسن داوڑ هم نن د اسمبلی په غونډه کې خپل وینا کې ویلي چې علي وزیر نیول شوی خو درک یې معلوم نه دی، سو دوی ته دی وخودل شي چې په کم جرم او چرته یوړل شوی. په شمالي وزیرستان کې ځایي چارواکیو په رسمي توګه د علي وزیر د نیولو پخلی نه دی کړی. البته مشال ریډیو د پولیسو د پلاټنو وفاقي ادارې فایې او فوج له بیلابیلو چارواکیو سره خبرې کړې او هغوی ټولو د نوم نه لیکلو په شر د علي وزیر د نیولو پخلی کړی دی. یو چارواکي وویل چې علي وزیر د پاکستان پلاټنو وفاقي ادارې فایې چارواکیو د هغه پر ضد دایره شوې مقدمه کې نیولې ده. ایف آی ای د جون په 18 نیټه علي وزیر منظور پښتین او د غورزنګ دوه نورو غړو ته نوټسونه استولي ول چې پکې تور پورې شوی وو چې دوی په خپلو ویناګانو کې د امنیتي ادارو پر ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. د غورزنګ مشر منظور پښتین د جون پر 13 لمشال ریډیو سره خبرو پر مهال دا تورونه رد کړل. علي وزیر منظور پښتین او د غورزنګ نور مشران په میرامشاه کې د خپلوا غدری ملګرو د خوشی کولو لپاره پروان پرلت کې ګډون کړي چې دا دوی په وینا فوز وړی دي. د غورځنګ د مشرانو په وینا د مئی پر دیرشمه نیټه په سیدګي امنیتي پوسته فوز د دوی ملګري عبدالرحمن وزیر، جلال خان او زکی وزیر نیولې دي. د غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د څه باندې دوه کلونو تر زندانۍ کې دوبروسته د 2023 کال د فروری په 14مه له کراچي زندانه خوشې شوی و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرڅ خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د پاکستان د پلټن وفاقي ادارې اف آی اے د منظور پښتین اولي وزیر په شمول د پښتون ژغورنې غورځنګ 15 مشرانو ته نوټیسونه لیږلي او امر یې کړی چې هغوی باید ورباندې د کرکې خپرولو په تور جوړو مقدمو کې د تحقیقاتو لپاره د ادارې ته حاضر شي. غورځنګ دا تورونه بې بنیاده ګڼي او وایي دا د حکومت لخوا د هغوی د فعالیتونو د درولو یو هڅه ده. په همدې حال کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی چې د خپلو مخالفینو اوازونو بندولو لپاره دی قوانین په غلط ډول نه استعمالوي. بشیر غواخ د موضوع تفصیل لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف آی اے لخوا پر هغه او د نوموړي پر نورو ملګرو لګول شوی ته پوس پر ضد د خلکو پرونی تورونه رد کړي او دای د بیان ازادۍ تروړل بللی دي. منظور پښتین د جون پر 13مه مشال ریډیو ته وویل چې نه له پلټنو او زندانونو ویریږي او نه یې دا خنډونه د پښتنو د حقونو لپاره له خپلې مبارزې اړولې شي.
د دوی د غوښتنه انتهایي ناجایزه ده، ناروا ده. دوی د دې کار لپاره نه دي چې د اولس جنون ایشوز بیان کول کې خلک خلاف دي. پاتې شول گرفتاری دي، پاتې شول ظلم دي، جبر دي. پښتنو یې ډېر زیات کړی دی، د هغه خلاف مونږ را چک شوي یو. کدی د دې وطن په سر کې د دې کام د ولسونو د دې درد او مظلومیت د لری کولو لپاره زموږ مزاحمت په سر کې جیلونه، زندانونه او هر قسم هم مونږ ته مشکلات راتل. مونږ به فخر پکې کوو چې د خپل ولسونو لپاره مونږ مشکلات تر وخزان.
د پاکستان تحقیقات او وفاقي ادارې اف آی اے د جون پر 14مه منظور پښتین او د دې غورځنګ درې او نورو مشرانو ته په لیګلو نوټیسونو کې تور پور کړی چې د امنیتي ادارو په خلاف په خلکو کې د نفرت پیدا کولو کوشش کړی دی. پر پښتین سربیره د پښتون ژغورنې غورځنګ نورو مخکښانو علي وزیر، اجی عبدالصمد، علمزیب مسید او حضرت نعیم ته هم امر شوی چې د جون پر 13مه د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قوانینو لاندې د تحقیقاتو لپاره حاضر شي. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي حکومت دې د بیان ازادۍ ته احترام وکړي او د بشري حقوقو فعالان دې نه خاموشه کوي. د دې کمیشن اداري مشر فراز یاد جون پر 13مه مشال ریډیو ته وویل چې ریاست باید د خپل وګړو پر ضد قوانین په غلط ډول ونه کاروي.
په پاکستان کې اوس مهال د بیان ازادي په بدترین حالت کې ده. زموږ په فکر د بیان ازادي حق تر ټولو بشري حقونو غوره دی، ځکه له دې سره د خلکو د راټولېدو حق هم تړلی دی. ریاست د نفرت پیدا کولو بیانونو ضد قوانین د خپلو ناقدینو پر ضد کاروي. د ریاست لپاره دا هم ممکن د چې د خپل وګړو پر خلاف له قانونه پورته کاروایی وکړي. په پاکستان کې دا کار لډې په خوره هیڅ په مسلسل ډول کیږي. د ملک په آئین کې د بیان ازادي حق خوندي دی، خو حکومت نوي قوانين راوباسي لکه پیکا قانون یا د ټولنیزو رسنیو اصول لري چې معرفي کړي دي. په دې سره د خپل وګړو ایجبي بندوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو په خلاف د پوز ضد بیانونو مقدمه نوي نه دي. د دې غورځنګ یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د پوز پر ضد د خلکو د پارونې په تور څه د پاسه دوه کاله په جیل کې وو. پر هغه سربیره په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو د جون پر شپاړسمه د دې غورزنګ یو بل مخکخ او د لادرکه خلکو لپاره مبارزه کوونکې لمزه مسید د چرسو ساتلو په تور گرفتار کړ. نوموړی دا تورونه دروغ او مقدمه د هغه د غږ خاموشه کولو سرکاري هڅه بللې. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن هم د جون پر اتلسمه په یو بیان کې وویل دا سهکاري چې د مسجد پر ضد د جالي تورونو په بنیاد مقدمه جوړ شوې ده، خو پولیس وایي د تورونو نویت معلومول د عدالت کار دی.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال لري ته غوږی رودونکو د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي په هیواد کې ترهګرۍ په خود مخنیوي په خاطر یې په افغانستان کې طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي، خو پر امنیتي چارو نظر لرونکي ځینې خبریالان وایي د پاکستان ملکی یا سیویلین قیادت د بهرنیو تګلارې او په خاصه توګه له افغانستان سره د اړیکو په برخه کې ډیر واک نه لري. بلخو دفاعي چارو ځینې څېړونکي وایي د بلاول بیان د امنیت په اړه د ولسي حکومت دریځ څرګندوي چې په خبره یې د امنیتي ادارو په سلام مشورې جوړوي. تفصیل د منور شاه په دې رپورت کې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وایي په هیواد کې د امنیت ټینګولو لپاره یې له بهرنۍ پالیسۍ لاندې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي. نوموړي د جون په 18 په سوات کې یوې جلسې ته وویل چې د دغه سیمې د امنیت لپاره به حکومت هر ډول اقدامات کوي. په افغانستان کې د 2020 کال په اگست کې طالبانو واک ترلاسه کړی او له هغې راهیسې اسلام آباد هڅه کوي چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو مخنیوي ته تیار کړي، خو تر اوسه په دې لړ کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. پښتنه دا ده چې د بلاول بټو زرداری وروستی بیان د پاکستان امنیت ټینګولو کې څومره ګټور کېدی شي. په دې حقله خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې دا یو سیاسي بیان دی او د خلکو د اعتماد ترلاسه کولو یوه هڅه ده، خو د امنیت په ټینګولو کې به ډېره ګټه ونه لري.
پاکستان کې د سیویلین لیډرشپ او خارجه پالیسۍ کې ډېر زیات کم عمل ده. خلکو د اعتماد سره ولډ لپاره د ووټ سره ولډ لپاره دا خبرې کی په پبلک کې بجلسو کې او کیونکی سواد کې ملټنس تر شوې ده، خلکو ډېر غټ تاون شوې دي. نو دا د بلاول لپاره یو خمو کوا چې هغه په دې باندې خبرې کړې خلکو د ماده رسته ده چې خلک په سواد کې په دې ټیم کې پریشان دي چې کنه واقعي هغه په خوانی حالت بیا روان دي، ځکه چې طالبان غلي وو ښکار شي وو او زه په دې باندې واقعیت وشو نو په خلکو کې یې ډېر زیاته ده. خو زما نه دی خیال چې د بلاول په دې فلسې کې څه عمل دخل وي یا په دې کې څه اثر انداز شي.
د بلاول بټو زرداری دا سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د 2020 کال له اوړي راهیسې د سواد په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وسلوال بریدونه زیات شوي او پکې د پوز، پولیس او قابی مشرانو ترڅنګ عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د دفاعي چارو څېړونکی ریټایر بریګیډیر سید نذیر بیا وایي چې که څه هم پوز د بهرنو تګلارو او په خاصه توګه د امنیت سره تړلو موضوعاتو باندې ملکی حکومت ته مشورې ورکوي، خو په دې اړه فیصلې سیویلین قیادت کوي. د نوموړي په وینا د بهرنو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری بیان د حکومت د تګلارې څرګندونه کوي چې ورسره به په هیواد کې امنیت ښه شي.
دا د حکومت په ایجنډا باندې او د سیکیورټي ادارو په ودنه باندې هم دا پاکستان یو لوی مسله ده او په دې باندې ډېر د فوکس هم دی. وړاندې هم چې متقی صاحب د هغوی خارجه امورو وزیر چې کوم دی هغه هم راغلی و، چین سره هم په دې کې سلا مشوره شوې ده. سفارتي توګه باندې پاکستان او افغانستان په خپلو کې خصوصا د ترګرۍ خلاف او د دواړو منځ کې چې کوم پوله ده د هغې د حفاظت یې فعال کول دي.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت ویلي د امنیت پاړه د پاکستان د اندېښنو لري کولو لپاره د افغانستان په سرحدي سیمو کې میشت پاکستانی کډوال نورې سیمو ته منتقل کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیر اونۍ د جرمني خبری ادارې ډی ډبلیو ته ویلي چې په پاکستان کې د جنگونو له وجې د افغانستان کونړ، خوست او نورو سرحدي ولایتونو ته کوم پاکستانی کډوال وروختي هغوی به له سرحدي سیمو لرې د افغانستان نورو ولایتونو ته انتقال کوي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدی، مردان، نوخار او چرچاپی سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال تر څنګ اوسئ.
د وانه ځای اوسیدونکي په بازار کې په آزاد توګه د وسلو پر ګرځولو د بندیز لګولو غوښتنه کوي. دوی مشال لړوي ته ویلي ځینې کسان په بازار کې ښکاره وسلې ګرځوي او د تورو شیشو ګاډۍ هم زیاتې شوې دي چې له کبله له دوی سره د امنیت په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. ځایي خلکو تل ویلي چې د تورو شیشو په ګاډو کې هغه کسان ګرځي چې دوی په خبره ناامني جوړوي. خو ځایي پولیس وایي پر وسلو ګرځولو یې وار له مخه بندیز لګولی دی. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د پاکستان حکومتي چارواکیو امنیتي حالات بېغوره کړي دي چې په وجه یې عام خلکو هم د وانه بازار ته د وسلې سره تګ شروع کړی دی. په دغې برعکس د سیمې یو مشر ایاز وزیر ویایي
د سویلی وزیرستان لسی پاسون یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند جنرل سیکرټری عمران مخلص خبره هم وروي
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي په خپل سیمه کښې په وسلې بندیز غوښتنه مشال ریډیو چې د پولیسو مشر شبیر حسین مخې ته کښې شوه هغوی په ځواب کښې وویل
وسله شوې موږ په هوایي فایرنګ باندې فایرونه ورتي خلکو ته نو دا د دې قسم اظهار ده چې موږ وسله وال چې دي اب بازار چې نه پرېږدو. باقي دلته بازار چې ماول کیف ګاډۍ ده دا موجود دي، ماول سي ټو موجود دي، ماول ټول پولیس موجود دي. داسې وسله وال چې په غیر د لایسنس ګرځي نو یو باندې بالکل پابندي ده، دلته موږ نه پرېږدو. هغه اصله قانوني ده چې چا سره د اصلي لایسنس وي. اوس دلته چونکې هغه ریګولر قوانین دي دلته نو دا په ټولو باندې دا اپلای دی، که اپر دا، که پلور دا، که وزیر دی، که مسعود دی. چا سره قانونی لایسنس ای آی ګرځوای سی، چا سره قانونی اسلامي کنه نو هر چا پر بے قانونا دا نیو خلاف ایکشن تسی هر جای.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي دا غوښتنه هم وکړه چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا په سیمه کښې د امن حالات سنبال ساتلې او په ضلع کښې په وسله ګرځولې باندې بندیز لګولې د پوره ده زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو،
ډیرا اسماعیل خان.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو دا اوریدونکو د لنډو خبرونو وخت شوه دی. تیر ورځ د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې تیز سیلۍ او باران شپږ کسان وژلي او یو یا نور ژوبل کړي دي. دا معلومات په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویان شهزاد خان نن مشال لډو ته ورکړل. د نوموړي په خبره باران د بنو لکی مروت ډیر اسماعیل خان او شمالي وزیرستان ضلع زیاتې ځپلې دي. د چرواکي زیاته کړې په اغېزمنو سیمو کې له ریسکیو یو دوه دوه سره په ګډه امدادي کارونه پیل کړي دي. حکومتي سرچینې او پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په کمی سملا کې د جنوبي وزیرستان استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر نن له شمالي وزیرستانه گرفتار شوی دی. ځایي چارواکو په رسمي توګه د وزیر د نیونې تصدیق نه دی کړی. البته مشال لیډیو د پولیسو د پلټنو وفاقي ادارې او د پوز له څلورو چارواکو سره خبرې کړې او هغوی ټولو د نومونو نه ښولو په شرط د علي وزیر د گرفتارۍ پخلی کړی دی. یو چارواکي ویلي چې علي وزیر د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې د هغه پر ضد دایره یو مقدمه کې نیولې ده. د پاکستان وزیر اعظم د یونان په سمندر کې د کښتۍ په ډوبېدو کې د پاکستانیانو وژنو ته په پام د پلټنې لپاره د لوړې کچې څلور کسیزه کمیټي اعلان کړې ده. د پاکستان حکومت د هغې پېښې په تړاو نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. په هغه پېښه کې تر سلو زیات کسان مړه شوي دي چې پکې یو شمېر پاکستانیان هم دي. تر اوسه پورې سلګونه کسان ورک دي چې د موندلو لپاره عملیات دوام لري. نړیوال بانک نن په خپور کړي رپورټ کې افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د خزینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. په رپورټ کې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان جنو او میرمنو لګیدلو بندیزونو ته په اشاره زیاته شوې چې طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي دي چې د ښځو د سفر ازادي او د یوې دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوې محدودوي. طالبانو تر اوسه د دې رپورټ په اړه څه نه دي ویلي. او په داسې حال کې چې نن د جون پر 19 د اوکراین له ختیځې سیمې دونیت څخه د سختې جګړې رپورټونه خپاره شول. کیف هڅه وکړه چې د اوکراین جنوبي سیمې د روسیې له ولکې آزادې کړي. اوکراینی او چارواکو نن ویلي چې په ژاپورژیا سیمه کې یو کلی له روسیې بیرته نیولې دی. په دې سیمه کې د اوکراین یوه لویه اټومي بټۍ موجوده ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په خپل یو ویډیو وینا کې هوډ ښکاره کړل چې ځواکونه به خپله ټوله خاوره له روسیې تسلط خلاصوي. په عین وخت کې روسیې اوکراین تورن کړی چې ځواکونه د سرحدي سیمې بلګرود پر یوه خارګوټي بمباري کړی ده. دا اولنډ خبرونه اوس پر شوې. بل موضوع ته ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دا رپورټ په اړه بحث وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي او د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض کاري ډلې په ګډه د دې شورا درې 500 غونډې ته چمتو کړی دی. رپورټ کې ویل شوي چې لاغ راسي چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي افغان نجونو او میرمنې له پراخ او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. د دې غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو یو شمېر مدافعانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د جدي سرغړونو پر وړاندې سمدستي او کوټلي ګامونه پورته کړي. نوریاس نوري معلومات راکوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت تیرې اونۍ د دغه راپور د چمتو کېدو په مهال په یو ټویټ کې وویل چې دا یو د ملګرو ملتونو د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د کاري ډلې مشره دروتې استراده به په ګډه دغه راپور د دوشنبې په ورځ د جون په 19 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 350 غونډې ته وړاندې کړي. هغه ویلي چې دغه راپور د افغان ښځو غږ منعکسوي. دغه راپور په افغانستان کې د نننه د 150 کزو په ګډون له 90 کسانو سره د مرکو او د وی سروې په اساس چې د روان کال په مې میاشت کې تر سره شوی او په 300 ولایتونو کې 2112 کزو په کې ګډون کړی چمتو شوی دی. په راپور کې پر ښځو او نجونو د پراخو محدودیتونو او د ښځو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض تر ټولو ښکاره بېلګه د طالبانو لخوا د فرمانونو پریکړو او کړنلارو صادرول دي چې د 2021 کال له سپتمبر نه د 2023 کال تر مې میاشتې پورې شمېر څه باندې 500 ته رسیږي. په راپور کې د 2021 کال د سپتمبر د 13 نه رانیولې چې طالبانو د لومړي ځل لپاره له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړې. د 2023 کال د اپریل تر څلورمې چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع شوې. پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیت لګولو د څو مهمو فرمانونو پریکړو او طرزالعملونو یادونه شوې او په ټوله کې افغانستان د نړۍ پر مخ یوازینی هیواد یاد کړی چې په بېسارې توګه د ښځو اساسي حقونه پکې تر پښو لاندې شوي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غونډې غوښتي چې نړیواله ټولنه باید سمدستي اقدام وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار په خپله ټویټر پاڼه کې د زن ټي وي یو پوسټ خپور کړی چې پکې ویل شوي یو شمیر معترضو ښځو په یو سرخلاص لیک چې متن یې دې ټلویزیون خپور کړی له دې غونډې غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په وینا د طالبانو لخوا د بشریت ضد جنایتونو په اړه سمدستي جدي څېړنه وکړي. له دې پوه سره د یو شمېر معترضو ښځو تصویرونه هم خپاره شوي، خو په دې اړه چې دغه اعتراضي لاریون کلاو چیرې شوی او څومره ښځو پکې ګډون کړی څه نه دي ویل شوي. په دغه لیک کې معترضو ښځو ویلي چې په تیرو دوه ویشتو میاشتو کې طالبانو په ټول توان سره ښځې له ټولنې حذف کړي او د افغانستان وګړي له مدني ازادیو او انساني ارزښتونو بې برخې کړي دي. دوی همدارنګه طالبان د جنسیت پر بنسټ توکم پالنې، جنګي جنایتونو او په بشریت ضد جرمونو تورن کړي دي. په دغه سرخلاص لیک کې معترضو ښځو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي دي چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ د بشري حقونو د ارزښتونو او نورو کنوانسیونونو چې پر تبعیض او سیستماتیک حسب څارنه کوي عمل وکړي او پر طالبانو د نور فشار راوړي. په عین حال کې د نړیوال عدالت مرکز په نوم یو بنسټ چې د جنسیتي مساواتو او د نړیوالو بشري حقونو پر اساس د نړیوال قانون د حاکمیت د ایجادولو لپاره کار کوي هم په خپله ټویټر پاڼه له ټولو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې د جنسیتي توکم پالنې په اړه ولولي. د مرکز همدارنګه ویلي چې نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې اقدام وکړي. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت چې نړیوالو یې تر اوسه له رسمیت پیژندلو ډډه کړې او د دوی له لورې پر ښځو او نجونو لګول شوي پراخ محدودیتونه د دې چارې په وړاندې لوی خنډ بولي، تر اوسه د دغه راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو ټول حقونه ورکوي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبې یعنی ورځې 19 خبرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال رادیوی مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د خیبر پښتونخوا د بونیر په انزر کلی کې یو جرګه پر جهیز د بندیز پریکړه کړې ده. ویل دي چې پلرګنې به یوازې ناوې ته ضرورت سامان ورکوي. دا رنګ د جرګې مشرانو د ناوې لپاره حکم مهر هم یوازې یو توله سره زر مقرر کړی دي. د جرګې مشرانو ویلي کې چا یې فیصله ونه منله نو د کلي خلک به ورسره غم خادي پرېږدي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو فعالان د جرګې دا اقدام ستایي، خو وایي چې باید حکومت هم د جهیز خلاف اقدامات وکړي. بلخوا چارواکي وایي د جهیز خلاف قانون عملی کولو په لړکی د دوی هلې ځلې روان دي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورٹ کې.
په انسر میرا کې د اصلاحي جرګې یو غړي فواد خان د جون په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د کلي مشرانو مذهبي عالمانو سو غونډې وکړې او پکې پر دې صلاح شو چې موجوده ګرانۍ ته په کتو به حکې مهر یو توله سره زر او په جهیز کې به یوازې د ناوې د ضرورت سامان وي. نوموړي زیاته کړه که د جرګې پریکړه چا عملي نه کړه نو د کلي خلک به ورسره غم خادي پرېږدي.
په مهر کې دا و چې را موږ به په 15 تولې سونه د هلک د طرفه کوله نو هغه ډېره زیات سونه چې ډېره زیاته ګرانه شوه او په 2,00,000 روپۍ توله شوه. نو د هغې نه به 15,00,000 روپۍ جوړېدې نو په هغې هېڅ چا سمې نه راتو. نو هغه موږ یوې تولې له راوسته بیا دا چې کله به جنۍ ودېده نو هغې ته به چې کوم نه نو ډبل بیډ او المارۍ او فریج او واشنګ مشین او کارپیټ او یو شی بل شی دا سامانونه به اضافي کول. دا هغه سره چې کوم نه بیا به کمی جنکې چې کوم نه یو الک یا بلوغت تور رسیدن نو مور کا سره پیدا غم پیدا شو چې دا واده به زره کم دینه کومه. نو هغه به یا زما کا ترته ولا یا به چې کوم نه په قرض راغاسو. نو دا هغه بیا زمونږ د کلی علما او مشران چې کوم نه غره جمع شو او وای په دې یو خبره متفق شو چې دا رسم دا یو اضافي رسم دی او د دې نه په اسلام کې اجازه شته نو په پښتو په دغه کې اجازه شته. دا یو بل سره سیالي ده.
په جرګه کې دا پریکړه هم شوې دا چې په ډوله ولیمه کې به یوازې زیات نه زیات 15 کسان ورزی او په خوړو کې به هم زیات شیان نه پخول کیږي. د انسر مری د جهیز او حکی مهر پړه په جرګه کې شامل فیض الله خان وایي چې د دوی تر پریکړه وروسته په کلی کې درې ودونه وشو چې پکې د جرګې خبرې عملی شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه د بونیر په نورو کلو کې هم له خلکو سره په رابطه کې دي چې دا شان ټوله ضلع د ودونو لړکی یو لاره خپل کړي.
داسې رسم رواج چې وو د خادو غمونو هغه موږ ډېر پریشانه کړي یو، او چونکې دلته معاشي حالات هم د خلکو ډېر ابتر شوي دي، ډېر ماشومان یې زمونږ چې هغه د ودونو نصیب د جهیز په وجه باندې پاتې دي. موږ د دغه تحریک د شروع کولو نه وروسته ودونه شوي دي، هغه ودونه چې دي هغه بالکل عین د دې مطابق د دې فیصلې مطابق شوي دي. سامانونه کړي دي چې داسې خو نه شم ویلی چې بالکل نه دي کړي، خو هغه دا دي چې هغه کم چې ډېر په انسان برډن جوړوي چې هغې باندې لاک یو نیم لاک دوه لاکو ته خرچه رسي، نو دغه سامانونه چې دي هغه ختم کړي دي.
د بونیر، سوات، دیر، سوابه او مردان په زیاترو سیمو کې، او د چارسدې په ځینو سیمو کې بیا رواج دی چې د کور سامان لکه کټ، میزونه، کرسیانی، لوښي، الکترونکس او د وس مطابق سره زر د ناوې د پلارګنې لخوا وي. الک کور بیا اکثره د ناوې لپاره د واده جامې او سره زر کوي. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د پوهاوي او د تعلیم په نتیجه کې ځینې کورنۍ پر یو بل د سامانونو کولو فشار نه اچوي او د هر څه د خپل وس مطابق کوي. خو بیا ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په ودونو کې له خپل وس زیات سامانونه غواړي چې له وجې د ډیرو جینکو او هلکانو ودونه د ځنډ ښکار وي. په سوات کې د ښځو حقونو مبارزه تبسم عدنان چې د جهیز خلاف یې مهمونه هم کړي دي، وایي چې د دا ډول رواجونو له منځه وړلو لپاره باید حکومت کلک اقدامات وکړي او په دې کې تورنو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي.
نن سبا چې دی اقا خلک خپل هغه دلته کې 10-20 تولې کالې لیکي مالې دلی دي، خو لکه کم چې غریبه طبقه که نه، نو هغوی 4 تولې 5 تولې 2 تولې که نه نور چې لکه مونږ میډل کلاس خلک چې یو زمونږ مونږ خو تبا یو، ځکه چې لاس خالي او کې به خامخا، او چې نه کې ورلا نو سبا د لور پیغور دی او بیا د انګور د لپور پیغور دی او د ناصر چې پکېږي نو دا به الو ختمېږي، دا به د ګورمنټ د طرف نه ختمېږي چې دوی په دسیسې دغه ولګي بل پاس کی او چې څوک کوي او باغې امپلیمنټیشن د هغې وشي، ځکه زموږ د عام خلکو په خوله باندې دا خبره نه ختمېږي.
په خیبر پختونخوا کې په 2012 کال کې په جهیز د بندیز ناوې ته د پلارګنۍ یا خپلوانو لخوا د ډالیو ورکولو او د ودونو په پروګرامونو د محدودیتونو په اړه قانوني مسوده منصوره شوې وه. په دې بل کې په جهیز د بشپړ بندیز خبره شوې ده. البته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا ډالیو په اړه ویلي شوي دي چې باید قیمت یې له 10,000 زیات نه وي، او دغه سې د واده په پروګرامونو لکه ډولۍ او ولیمې باندې د خرچه له 15,000 روپو زیاته نه وي. د خیبر پښتونخوا د ښځو لپاره د حکومتي کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشري ډاکټر رفت سردار د جون په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې تیر حکومت د جهیز او ولور نه اغستو لړکی د پوهاوی یو شمیر پروګرامونه کړی دي.
اګوره دا چې کله د پرویز خټک دغل د سی ایم وګانا نو هغه زمانه کې ډاور ایکټ پاس شوی و، نو هغه کې چې دې باندې ممانعت چې دا ډاوري بالکل الیګل دی دا جهیز ورکول کنه کې پی کې. او بل خبره دا ده چې دا ودونه من چې دا دومره خرچې کېږي کنه، دا لاویش ډینرز او لاویش لنچز، نو دغه باندې هم څه لکه دغه لیمټ کړي وو، لکه نو هغه چې دی دا مخکې حکومت په دې باندې ډېر کار کړی دی، او اوس هم چې دی لکه حکومت خو دا وړي چې دا فضول خرچونه دې کم شي، نو داسې پازیټیو ډیولپمنټس که سٹارټ شول کنه په دې علاقه کې، نو بیا به انشاءالله تعالی د جنګو حقونه مور پلارم بنی او خلګنه به هم بنی.
په پاکستان کې د جهیز مخنیوي لپاره د 1906 او یایم کال قانون هم موجود وو چې پکې ویل شوي چې که څوک د جینۍ له کوره د جهیز غوښتنه کوي نو ورته به د 6 میاشتو نه والی تر 2 کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. خو د بشري حقونو مبارزان وایي چې د قوانینو باوجود جهیز اوس یو رواج جوړ شوی دی او باید حکومت یې د مخنیوي لړکی قوانین عملي کړي.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. د هغوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیز خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندی وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 11:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
د جون پر ولسم او تلسم د سواد په فساګټ کې د خیبر پښتونخوا د سیاسي او مدني خزینه فعالانو لپاره دورزنه روزنیز ورکشاپ وشو. ورکشاپ په پیښور کې د خزو د یوې ډلې دی فیمینست فرایډی په مرسته جوړ شوی و. د ورکشاپ ګډونوالو ته د خزو د حقونو په اړه معلومات ورکړل شول. هغوی دا معلومات ګټور وبدل او ژمنه یې وکړه چې د خپل چم مالت مېرمنو او نجونو ته به یې رسوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دې غونډې ته ورغلی و، موږ ته د رپورټ ورباندې را لېږلی دی.
د سواد په پیزاګټ کې د مقامی هوټل په حال کې راجمع شوی صدیر شونه زیاتې ښځې چې پکې سیاستوالې، مدني فعالې، ډاکټره، خبریاله، د بشري حقونو ټولنې مشرانې شامل دي، د ښځو د حقونو او ورپېښو مسلو په اړه بحثونه کوي. غونډه کې شریکه د پېښور سیاستواله جمیله وایي چې څه موده وړاندې دوی پېښور کې د ښځو یو غیر رسمي ټولنه جوړه کړې وه چې اوس یې نورو سیمو ته هم وغځوله.
فرایډی په نوم باندې دې کې مونږه الکه دی خزو مونږه یو ځای کېږو، په مختلف ټاپکس باندې مونږ خبرې هم کوو، خپلې مسلې د خلکو مسلې هم بیانوو او د خزو خپلو کې کینو او خپل خوشاله هم کوو. خو د دې بنیادی مقصد د خزو اخورولي زیاتول دي، تعلقونه پیدا شي، یو بل سره زده کړې وکړي او یو بل سره ژوند خوشحالو کې د یو بل خوشحالو غمونو کې شریک شي.
ونډه کې ویناواله د عورت فاونډیشن خیبر پختونخوا مشره سایمه منیر وایي چې خیبر پختونخوا کې په لوی کچه د خزو، ماشومانو، نرخزیانو او تر دې دمه چې د ظلمو حقونه وهل کیږي، د دوه ورځو کې دوی هڅه کړې چې په دا اړه پوها راولي.
اغه اول دا ایڈمټ کی دا تسلیم کی چې جی او واقعي دا د سدي چې کور کې او معاشره کې دا خزو سره، جنکو سره، ماشومان سره، ترانسجنډر سره د سره تشدد کیږي، ظلم کیږي. نو دا بدلون یو خدای چې دا موږ په دې لګ متفق شو، یو موږ دا غواړو دښ چې کله به دا متفق شو، کله به چې دا نه دا وګړم چې او د ټولو سره ظلم کیږي، نو اغه نه پس بس چې ده نو دا غي د پاره به دا غي ظلم خلاف به کار کو چې خلکو کې موږ دا دونه پوهه راولو چې جوګره دا چې موږ سکو، ماشومان سره، جنکو سره، الکان سره، خزو سره، ترانسجنډر سره، ایون چې دا زموږ مذهبي چې کوم اقلیتونه دي، د سره دا ټول ظلم دی او د انساني بنیادی حقوقو خلاف ورزي دی او زموږ مذهب هم چرته دی اجازه نه ورکوي.
د کوز دیر نجمه پلک چې د بشري حقوقو ټولنې مشره ده وایي چې دوی په خپل کچا سیمه کې د بشري حقوقو او په خصوصي توګه د خزو د حقوقو په اړه د پوهه راوستو او بیا متاثره خزو ته قانوني او مالی مرستې ورکوي، خو داسې تربیت سره د دوی کار نور هم غړندې شي.
د دې غونډې مقصد دا دی چې مونږ دلته یو ریلیکس هم فیل کو، د خپل کور د کارونو نه، د نور ډېر سیزون نه مونږ لکه هغه لکه شاته پاتې کو، راشي دلته مونږ لکه انجوای هم کو، ورسره ورسره مونږ دا نالج خپل بیلډ کو، لاړ شو واپس مونږ په کمیونټي کې چې دا اویرنس دا خور کو او د دوی زنانو چې کوم بنیادی حقونه دي داغه لپاره کار وکړو، او ډېر ضروری ده چې د انسانانو چې څنګه حقونه دي، ښځه هم هغه شان انسان دی، نو هغه حقونه د ښځو هم دي، پرې کې اسپیشلی بنیادی حقونه د هغوی کوم تعلیم حق دی، د رائے حق دی، د زنانو چې کوم کارونه کوي هغه دې ریکګنایز شي، ادي ومنل شي، تسلیم دي شي او د دې کارونو تری ویلی ورکړل شي.
تربیتی ورکشاپ کې پریکړه وکړه شو چې هم د غرنګا تربیتی ورکشاپونه به جاری ساتي او روزنه اغستونکو به راتلونکي غونډه کې د خپل سیمې د خزو د حقونو په اړه ریپورت وړاندې کوي او په ګډه به د خزو ستونزې حل کول لپاره تګلارې جوړوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې د ریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدای نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او چې خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټول مال خلک به کی پورته کړي، کلاشن کو غاړې ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمه بجې اوریدای شي.
د لوی اختر له رانیزدي کېدو سره سم د خیبر پختونخوا حکومت د قربانو د څارویو د څرمنو په اړه یو حکم جاري کړی دی. حکومت صوبې د ټولو ضلعو انتظامي چارواکو ته ویلي چې ترهګر ګرځول شو تنظیمونو لخوا د څارویو د څرمنو ټولولو چارو مخنیوی وکړي. په پاکستان کې هر کال د لوی اختر پر موقع یو شمیر خیریه او نور ادارې له خلکو د قربانو د څارویو څرمنو ټولوي او بیا یې خرڅوي. د چارو ځینې پوهان وایي د دې کار د مخنیوي لپاره پر حکومتي اقداماتو پخوا هم سل په سل عمل نه دی شوی. له پېښور شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا جون په اتلسمه دا کورنو او قبایلی چارو محکمې لخوا مطبوعاتو سره شریک کړل شوی خط تر مخه ټول ډیویژنل او ډیپټي کمشنرانو ته ویل شوی چې محکمه د ترهګرۍ لپاره پیسې ورکولو او د غیر قانوني یا تور پیسې سپینولو مخنیوي لپاره پراتونکو لوی اختر کې د غیر سرکاري تنظیمونو او خلکو لخوا د سارو سرمنو راټولولو باندې بندیز اعلان کړی دی. نو باید ټول متعلقه ضلعي افسران په دې باب له ګامونه پورته کړي. لیکي ویل شوی چې ځینې کلدم غیر سرکاري او غیر منافع والا تنظیمونه او خلق دا سرمن راغونډوي او بیا یې په ترهګرۍ کې کاروي. دا داخله محکمې لخوا دا داډول بندیزونه پړه پیښور کې خبریال او شنون کې شیم شاهد وایي چې خیبر پختونخوا کې اوس هم ډیر داسې کلدم تنظیمونه دي چې په بدل لمنو چندې او سرمنې خو په خلاص مټ راټولوي او حکومت خپل دغه پریکړې او اعلامیې نشي عملي کولې.
په هر لوی اختر کې دغه تنظیمونه چې کوم دي نه غوښتل خپل دکانداري شروع کړي او دا سرمنې راټولوي او خرڅوي. دلته کې موږ سره مسله بل را او دلته کې مدرسې دي او دلته کې داسې تنظیمونه دي چې هغه کلدم تنظیمونه دي. هغه په نورو نمونو باندې کار کوي. هغه هم سرمنې راټولوي او طالبان پټل کې په هنګو کې په شمالي وزیرستان کې او په جنوبي وزیرستان کې باقاعده هغه نه صرف سرمنې ټولوي بلکې هغه د اختر په ورځ باندې په دغه زینو کې په جمعتونو کې په عیدګاهو کې هغه باقاعده چندې ټولوي. حکومت خو اعلانونه زیات کوي، هوم ډیپارټمنټ کوي، پولیس کوي، داشان نور سکیورټی اداري کوي، خو دوی چرته په دې باندې عمل درآمد نه کوي.
د پاکستان په بیلابیل برخو کې د خیر خیګړې کارکونکو تنظیم الخدمت هم یو له هغه تنظیمونو دی چې لوی اختر کې د قربانۍ سرمن راغونډوي. د یاد تنظیم د خیبر پښتونخوا مشر خالد وقا سمکنی وایي چې باید د داسې تنظیمونو مخه ونیول شي چې د ترهګرۍ یا ورانکارۍ لپاره دغه پیسې کاروي.
موږ د چرمې قرباني هم هغه یو سورس دی چې په کوم باندې وسایل الخدمت فاونډیشن راټولوي او بیا څنګه چې موږ د پروجیکټ خیر خیګړې د چرم په ذریعہ چې کوم وسایل لري اگر چې هغه اوس د چرم د دې قیمتونو د لګوالي د لاسه هغه دومره سلوي فګر نه، دا وسایل بیا کالو سر موږ مختلف پروجیکټو کې استعمالو او د خیر خیګړې په دې کارونو کې لګوي. ظاهر خبره چې حکومت ته داسې ادارې معلوم نه او بین شوي دي، لاغي حکومت ته دغه پته لګي نو هلته د هغه مخکې ټریک ریکارډ ټیک نه دی یا د خیر په دې د شر د پاره استعمالیږي. نو دا خو یو خبره تر زر څنګه فاینانشل اډیټم کیږي، پرفارمنس اډیټم کیږي او ټول سیزنونه موږ ټول ادارو سره شیر کوو.
دغه خط چې نقل یې مشال ریډیو تر لاسه کړی پکې داخله محکمه لیکي چې را تر هغه ریاست قانون نور لسوا و نه ویدلان دي بسو کوم د اختر ورځو کې د قربانۍ سارو سرمن یا باقیات نه راټولوي، ولی یوازې هغه ادارې یا خلق چاته چې حکومت اجازه ورکړي هغه راغونډول شي او د هغه به هم د عامه خیګړې لپاره سارنه کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په پاکستان کې د ډالرو د کمښت له وجې د هیواد بانکونه له بهر هیوادونو سره تجارت کوونکو سوداګرو ته ډالرې نه ورکوي. د اقتصادي چارو د ځینو پوهانو په خبره دا پریکړه د پاکستان دولتي بانک کړې ده. بلخوا د همدې ستونزې له وجې د کراچۍ پر بندر د جامو، بوټانو، بجلی سامانو تر څنګ له یو شمېر نورو ضروري توکو ډک سلګونه زره کنټینرې بندې پاتې دي. تجاران وایي له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او زیاتوي چې حکومت دې د تجارت چارې ورته اسانه کړي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
په کراچۍ کې سوداګر محمد خورشید چې د بهر هیوادونو نه پاکستان او افغانستان ته سوداګانې راوړي، نوموړي د جون په 18مه مشال لیډیو ته وویل لومړی به د کراچۍ په بندر د افغانستان سامانونه یا کنټینرې په یو ورځ کې راوستلو اجازه ورکول کېده، اوس لږ تر لږه 10 ورځې اخلي او د ډالرو د نشوالي له کبله سوداګانې په بندر بند ولاړې دي. خورشید احمد اندیښنه ښودلی که کنټینری را خلاصې نشوي نو هیواد کې به په لویه کچه فیکټریانې، کمپنۍ بند پاتې شي، بیروزګاری او ګرانی به ورسره نوره زیاته شي. بلخوا په اسلام آباد کې سوداګر محمد مشکور خان بیا د جون په 18مه مشال لیډیو ته ویلي د بهر هیوادونو رغښتن کې هغه زیاتره سوداګانې چې پښتانه یې کاروبار کوي لکه کپڑے، زاړه یا نوي بوټان، دوایانې، د سکریپ مال او د بجلی سامانونو ترڅنګ نور سامانونو لپاره حکومت د سندونه نه ورکوي.
د پښتنو چې کوم کارونه متاثر شي دي هغه چې کوم دي لکه دا سیکنډ هینډ کلوت سی براتلو یا سیکنډ هینډ شوز وغیرہ د چې کوم راتلو دا لنډه چې وته کوم مونږ ویو دي د پښتنو مین آیټم ورسره پښتنو چې کوم زیات امپورټ کوي الیکټریکل آیټم کې پښتنو د ټول نه زیات دي. مثال په تور کپڑا شو د کپڑے امپورټ ته پښتنو زیات دي، الیکټریکل آیټم دي، الیکټرونیک آیټم دي، آیرن سټیل دي، فارماسیټیکل دي. د ډالر د نشوالي د وجې نه چې کوم دي د پاکستان چې څومره امپورټ دي 100% امپورټ متاثر دي او بینکونه چې کوم دي هغه بالکل ساوند دي، چپ دي، چې لکه مطلب ال سی یا فائنانشل انسټرومنت چې دي دا مونږ امپورټر ته نشو شو کولای.
مشکور خان زیاته کړي چې کوم حالات روان دي د خپل کاروبار پاړه اندېښمن دي. په کراچۍ کې د بهر هیوادونو نه بیالا بیل سامانونو راغوښتونکو اختر حسین بیا د جون په 18مه مشال لیډیو ته ویلي چې دا وخت په لسګونو زره کنټینرې د کراچۍ په بندر ولاړې دي او د نه خوشي کولو له وجې په هغوی د بندر او نور ټیکسونه لا زیاتېږي.
سے معلوم دی چرا غلی دی پورٹ تر رسیدلی دی بیا میں سین نہ کولے گی نو اگے خراب اول شان سمجھتا تے کی دسے فیڈ دی ایمون سرا کوم ریلیٹڈ دی دسے نورا دیر دسے سمن نشتا پکے کریب را درومی مثال گاڑی کوم سکے کریب را درومی پارٹس را درومی نورا چکم دا کنا دی سرا سرا دا کپڑا را درومی دی سرا ٹائر را درومی دا ٹوٹل معلوم نہ یو ہو چکم تو تکی رسیدلی دی غا کلیئر کی گی نا پیغام مندے دے پورٹ ڈیمریج ڈیٹینشن عام دیر زیات را غلی دی او ڈیوٹی نہ علاوہ دسے ڈیمریج ڈیٹینشن راغلی دی په ډالر باندې چې هغه اوس په دوګنا قیمت باندې هم په دوګنا قیمت باندې پروتی دی.
یوازې دا نه د کراچۍ په مارکیټونو کې د کباړ، بوټانو، کپړو او نورو سامانونو دکانداران هم بیا وای چې سوداګانی کمې شوې، بیې زیاتې شوې دي او میلاویږي هم نه، نو دوی هم له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په کراچۍ کې د کباړ شیانو لپاره مشهور بولډن مارکیټ کې یو دکاندار اسد الله بیا مشال لیډیو ته وویل چې د بوټانو او کپړو کاروبار کوي، د بهر نه سوداګانو د بندیز له کبله کاری ودرې
لکه اوس مالونه ډیر ګران شولو مخکې چې کوم راتلل ډیر مونږ به ډیر راوړل اوس مونږ هم کم راوړو با سیټانو ته چې ورشو بس دوی مونږ ته دا جواز نیولې دی بھائی مونږه مالونه ګران دي او ډالر ګران شو او کنټینرې مې ساری دي پپوړ باندې کنټینرې ولاړې دي لکه مونږ چې مخکې زر دانې اخستې اوس 1500 ته راغلی یو ګراکم دغه سي دي ټول ټینشن دا دی چې مالونه چې کوم دي دا کنټینرې ساری دي دا ولاړې دي پپوړ باندې.
بانکونه سوداګرو ته د ډالر ورکولو اجازه ولې نه ورکوي؟ په کراچۍ اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان بیاوی هیواد کې د ډالرو کمې دي، د سیاسي کڑکېچ سره اقتصادي استحکام هم نشتا او بیا د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک په وینا بینکونو سوداګرو ته د ډالر بهر ورکولو اجازه نه ورکوي. بلخوا د پاکستان سٹیټ بینک په دې اړه خپل تازه دریس ندی خپور کړي خو په تیرو وختونو کې ویلي وو چې هغه سوداګانې چې هیواد ترې زیاته ګټه نشتا او هیواد هغه تحتیا هم نه لري نو داسې سوداګانو لپاره په سندونو د سوخت لپاره بندیز لګولې. کړی دی. پاکستان چې د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF نه د قرض د قسط ترلاسه کولو ته هیله مند دی. بلخوا د پاکستان مرکزی سټیټ بینک د جون په 18مه ویلي له چین څخه ورته $1 ارب ترلاسه شوی دی. د خزانی وزیر اسحاق ډار 13 ورځ ویلي وو پاکستان چین ته په 13 ورځو کې قرض پیسې بیرته ورکړي وي، کومې چې چین بیا پاکستان ته ورکړي دي. د پاکستان مرکزی سټیټ بینک ویلي چې له چین څخه $1 ارب ترلاسه کولو وروسته د پاکستان د زری مبادله ذخیره د $500 ارب نه برتللې ده. 13 اونۍ سټیټ بینک په خپل راپور کې ویلي وو د زری مبادله سرکاري ذخیره نور هم کمه شوې او $4.09 کروڑ ته راکمه شوې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ.